دا مشال لړې په بل خبرونه کې زه ګل آیاز او نیسا اجمل درته هر کلی وای وخت د سحر 11 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونس پروګرام د سولې په لور هم د رواني خبرونه برخه ده. خلومړی د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل نه و.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید شوی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي. او د سعودي عرب چارواکي وایي د 28 مئی د پیښې ځانمرګي برید کوونکي له داعش سره تړاو لري. اوسته خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنس د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرین مشال لیډیو ته ویلي دي د کابل او اسلام آباد ترمنس د دې تفاهم لیک پاړه غبرګونونه د اواسو په اساس او له وخته مخکې وو.
دو هیوادونو ترمنځ همکاری او کلیکونه په منظم ډول لاسلیک کیږي. دا د مخافه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي اشایات او د افوا په اساس ویل شوي دي، د وروسته نو هر څه په همدې لاره باندې تللي دي، پرته له دې چې د خبرې د کاره او نکاره معلومولو.
نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او داسې مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه چې افشا کېدلې د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولی شي. په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو بیګام شال ریډیو ته ویلي دي چې پرون ناوخته په دتخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوي چې پکې څلور سرتیري وژل شو او دوه زخمیان شول. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي کې ټول ګوندی څنګه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور پاړه باس کیږي. د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا ټول ګوندی څنګه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت پر اساس په اسلام آباد کې کیږي چې پکې به نوموړي د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې پاړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین تر بلوچستان د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب تاړوي. خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د پاکستان حکومت وای په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ اداري پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو سیډونکو د مرستو اغیستو هڅه کوي. د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل چې پراتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اغیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ په نوم د دې ادارې په اړه ابتدایي څېړنې پراتلونکو لس ورځو کې بشپړېږي. په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز رسپانې خبر خپور کړی و چې د اگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د ویب پاڼو یوه شبکه جوړه کړې ده او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل یې په میلیونونه ډالره ګټلې دي. خو اگزیکټ ادارې ټول تورونه رد کړي دي او بے اساسه یې بللې دي. د پاکستان مرکزی بانک د سود په شرح کې کمی راوستي دي چې ورسره په دغه هواد کې د اقتصادي ودې زیاتېدو هیلې پیدا شوې دي. د پاکستان د سټیټ بانک چارواکو پرون ویل دي چې دوی دا شرح د 8% او 9% ته راوستي ده چې دا کمی د 1903 کال وروسته په لومړي ځل شوی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتی کوي خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال جان کیمبل پرون ویلي چې وسلوالو طالبانو لس کاله د کابل د حکومت د ړنګولو لپاره جنگ وکړ خو بریالي نه شو. جان کیمبل وایي چې زیات شمېر هغه طالبان چې د دې ډلې د مشرتابې په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې لپاره مکا غړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب چارواکي وای اغه ځان مرګي بریټ کوونکې چې د مې په 28 نیټه د شیاګانو په جمعه د بریټ پترس کې یو شتنه وشلی ول اسلامي دولت وسلواله ډرې سره تړاو لري. د کورونو چار وزارت ویاند ویلي چې د بریټ کوونکې صالح بن عبدالرحمن نومیده چې په نجد صبح کې د داعش وفادارې یوې سعودي سختدریزې ډلې سره اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب و. د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنټس اس پی وایي چې د کورونو چارو وزارت د مې د 28 نیټې د برید وروسته تر اوسه شپږ تنه نیولې دي. بلخوا د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیاګانو په جماعت بمی حمله یو مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي په ولس کې تقسیم پیدا کول دي. مفتي عبدالعزیز الشیخ چې پرون یې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې د سعودي قوم او ټولنه متحده ده او تر هوښیارې مشرتابې لاندې ژوند کوي، نو داسې حملې د سعودي ولس نشي بیلولی. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اغستې ده. د فرانس خبري ایجنس دغه قومندانانو چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د حسایبه سیمې د بیرته اغیستو لپاره 13 وختي عملیات پیل کړي وو. عیني شاهدانو چارواکو هم ویلي دي چې حکومتي ځواکونه اوس هم له خالدیه خرګوټي سره نږدې په ختیځي سیمو کې له داعش ډلې سره په جګړه بوخت دي. وروستۍ خبر د کرکټ په اړه، د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو لوبو کې دویمه مقابله نن کیږي. د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ دا لوبې چې د لاهور په قذافي سټیډیم کې کیږي، نن به د دواړو لوبډلو ترمنځ مقابله د پاکستان په وخت ماښام شاوخوا 2 بجې شروع کیږي. د خبرونو پای.
انیس اجمل وچې د تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوم. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په پاڼه mashalradio.com هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې باید له پاکستان سره تفاهم لیک په اړه د اوازو پر اساس خبرې ونه شي. قسم وفاقی حکومت د سایبر کرائم بل کې بدلون لپاره کمیټه جوړه کړې، خو د بشري حقوقو فعالان ترې مطمئن نه ښکاري.
د قانون سره مدرسې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه ستیکیږي چې مدرسې طریقې کار چې کوم هغه ذکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات غیر قانوني او غیر انساني دی.
پلی خبر پښتونخوا د نورو صوبو په پرتله په ترقیاتي کارونو کې پاتې راغلي. سېنېټر سراج الحق وایي
حکومت دا کنسلټنسی شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، هغې په وجه باندې په کار کې لیټواله خو راغلی دی.
19 پروګرام د سولې په لور کې مو د پښتنو په ټولنه کې د تشدد د زیاتوالي موضوع څېړلې ده.
زمونږ پښتنو روایت هغه مونږ پرېښودې ځینو پښتون چې کوم پخواسه کړي وي کاغذ اول خو به دښمنۍ وي نه او کوي به نو هغه به ډېر د پښتو وي.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره. اوسه مشال رادیو ته تاسې غواګي قدم وروډل کو څنګه تاسې په خبرونه کې هم واوردل چې د ملي امنیت شورا وای هغه خبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د فوزي استخباراتو ISI ترمنځ د تفاهم لیک په اړه سرګند شول تر ډیره هده خوښونکي او مخکې له وخت وو. د دې ادارې ویان نجیب منلی مشال رادیو ته ویل چې دا داسې مهم امنیتی سند په اړه باید اوازو پر اساس خبرې ونشي. فرشته جلالزی نور تفصیل سره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او ISI ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
په افغانستان کې ډېر ځل زموږ شونه مخکې د دې چې په موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل ښکاري دا لومړی ځل نه دی ډېر قوم د کرنې شي پاک چې د دوو هېوادونو ترمنځ همکارۍ وکړي لیکونه په منظم ډول لیکل کېږي او دلته کومه خاصه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي اشایات او د افواه په اساس ویل شوي دي. د وروسته نو هر څوک په همدې لاره باندې تللي دي پرته له دې چې د خبرې د کره او نکره معلومولو پسې.
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې وروسته لاسلیک کېږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤولو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلي منلی د اجرایه رئیس ته ویاند دا هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شایي د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ورباندې کړی وه لاسوهنې کړي دي. د ملي امنیت د شورا ویاند زیاته کړه چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکي مسایلو کې مداخله نه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د شمالي بودرستان په دته خېلو سیمه کې پرون په یو چاودنه کې سلور فوزیان وژل شوی دي. د ځای چارواکو په وینا د ریموت کنټرول به می چاودنه وه. په دې چاودنه کې دوه فوزیان ژوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو څلور شپږ غنټو کې پر امنیتي ځواکونو د دویم برید دی. د دې برید پړه چا پر غاړه نه اخستی. له سیمې د مشال لړډو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل سره.
دولتي چارواکو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان د تاخیلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموت کنټرول بامي چاودنه ورشوي چې پکې دولتي چارواکو په وینا سلور امنیتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپي شوی. چارواکي وایي ریموت کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو گاډې هغه مهال والوځول شو کله چې دوی د غسیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډی ته کافی زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری د درملنې لپاره د بنو فوزی روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړ او وژل شو شمیره سلور او ژوبل شو شمیره یې دوه ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالی وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګنده وسلوالو لخوا په سلور ویشتو ساعتونو کې دوه بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلې. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو له کابله د فوز په وینا 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالی وزیرستان لری پرتی سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرخته نږدې لا هم کاروایی روانې دي چې د فوز لاړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو لاړخه د فوز په ګاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
وایس اف امریکا جیوا ریډیو. تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو. مشال اړو ته تاسو غوږی. قدرمن اوردونکو د پاکستان په پارلیمنت کې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند غړي غواړي هغه بل د قانون کولو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ په د ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د بشري حقوقو کارکونکو اندېښمن دي که دا مسوده په اوسنی شکل منظور او قانون ترې جوړ شي نو له خلکو به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وځپي. بشیر غواخ پر دې موضوع دا رپورت لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټي د ګڼو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسودې د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړه کړې ده چې راتلونکي هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژۍ د پوهانو، ځینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقونو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلي وو چې د سره به له خلکو ازادي واخیستل شي. په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي مومنټ د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدی نن مشال رډو ته په دې اړه وویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولی شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کارېدونکې برخې ته لرې شوی نه وي.
12-13 کلوزز ہیں جس میں چینجز
دی بل کی دولس یا دیالس داس زین دی چې د مدنی ټولونو غړی یا بیخی لری کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې په شان زمونږ هم د اندېښنه و چې حسینه حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دی. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ، سختدریزۍ او بنسټپالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې ترې د نورو خلاف ګټه واخیستل شوه.
د معلوماتي ټیکنالوژي پوهان وایي که په دې بل کې بدلون ونشي او په اوسني شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز په ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولی. د ډیجیټل رائټس په نامه پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې مشره نگه داد چې د تیر جمعې په ورځ دې لړکې د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی و د خپلو اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
دې قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخلې بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بلا د تشویش خبره دا ده چې دې قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپلې خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوی کول دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنی دا نه ده چې له خلکو دې د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د هر بشر چې دی د هغه د ذاتي ژوند د هغه د خپل پردې د هغه شرانو حق اسلامي طور او د ملک د قانون ته ورهم دا هغه حق دی. دې قانون سره مطلب چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه اغسته کیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه وزکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نه وی کړی او شک پیو چې دا نیت دی دا اراده ده چې به دا دې لپاره استعمالي نو دا هغه خلاف هم دې کاروایی چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلیمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سینټ ته ورځي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په اتمه نټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په درنیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو.
مشال اړو ته تاسې غوږې د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتي بجټ په حواله د ملک د ټولو صوبو د کارکردګۍ معلومات ورکړل شوي دي چې پکې بلوچستان صوبه په لومړي نمبر او خیبر پختونخوا تر ټولو شاته پاتې صوبه ده. د روان مالي کال تر مشمش پورې د ولسي شوبې پرمختیایي بجټ کې د بلوچستان کارکردګي تر ټولو ښه ده. دا چې د خیبر پختونخوا کارکردګي ولې ښه نه ده او په دې پرمختیایي بجټ کی چې کوم پیسې راځي د دې ولست څخه ګټه رسیږي په دې اړه د ملیح امیرزاده دا رپورټ اورو.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالی کال په پرمختیايي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغه معلوماتو لمخې خیبر پختونخوا د کارکردګي لپاره په ټولو کې په اخره کې راغلي دي. دغه شمیرې ښایي روان مالی کال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوې دي په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیايي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولې دي. که څه هم د بلوچستان ولس ته ترقیاتي کارونو په اړه ګیله کوي خو د بلوچستان د پلان او ترقیا وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دا ځل په پرمختیايي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 50% ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 50% بلینه دی درې څلور بلینه د وفاق د مشر دغه د راکی تیرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کې موږ څلور څلوېښت یا دو څلوېښت بلینه پیسې ریلیز کړي دي او چې کوم پاتې دي د هغه دپاره یا سکیمونه نه دي راغلي یا هغه په دعوه کې دي یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان چکزی وای صوبای حکومت ترګری د مخنیوي او د ترقیاتی کارونو په لړ کې هلی ځلې کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګۍ سبب دی.
موږ د اولی ورځ سره دوی درې پریکړې کړې دي. یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمنه تر کوټې پورې څوک د ورځې نه سوای تلای هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره موږ سیف کړه. امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه او بل موږ دا وکړل چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د سوبې په دېرش څلوېښت کاله تاریخ کې موږ دا وه په سل کې څلوېښت ورسولې. درې میډیکل کالج جوړوو، درې یونیورسټیانې جوړوو، درې میډیکل کالج دي په نورلایي، خوزدار او پنجګور کې.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکمو حالاتو له امله د صوبایي حکومت په کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش خدا دی چې د افغان یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي چکم سیاسي اړه غړه تیر شو هغې وجه نه خو ټول ملک متاثره شوی دی. زموږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې بدامنۍ دا مسائل پخپله یو لوی مشکل دی. خیبر پختونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، د هغې په وجه باندې په کار کې لیټواله خو راغلی دی. خو دلته زیات کار دی اخرنۍ میاشت جون کې کېږي او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کېږي. امید خدای چې د دې مالي کال د اختتام پورې به دا یوټیلایزیشن ښه شي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده، خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتی بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسېدی شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی، د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای.
دا وایي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر کې کوم منصوبې دي. دوی ته په دومره توندې سره او دومره د وخت د کار کول پکار دي چې مثلا که پیسې هغه سره د بجټ نه پس پاتې شي نو دې مطلب دا دی چې هغه پرفارمنس خرابوي، نو د هغه هم نقصان وي. سایز اف بجټ هغه پورا پکار وي، کله کې پیسې وي بجټ کې نه بیا هم ټیک نه ده. اوس د دې سره سره چې کله منصوبه ٹھیکارانو ته چې کله هغه دا ورکړي نو هغه کې هم دې کمیشن اخلي، وزیران او سیکریز او د لاندې افسران، نو هغه باندې هم ډېر سخت چیک پکار دی. که هغه چیک نه وي نو بیا هم دا پیسې چې نه ضایع کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په آئین کې تر اتلسم ترمیم وروسته یو شمیر محکمې صوبو ته سپارل شوې دي او صوبې واک لري چې مالی بودیجه مصرف کړي.
ملیح امیرزاده بچی تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. قدمونه اودونکو، ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یوه اداریه کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو اخستو اراده لري، خو سعودي عرب چارواکي دا رپورټونه بې بنیاده ګرځوي. په اداریه کې په پاکستان کې د اگزیکټ ادارې په اړه هم لیکنه راغلی دي. د دې ادارې مهمې برخې درته نساج مړوندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي، د سنډے ټایمز په یو رپورټ کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوی دی چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي، دې راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټمي ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډے ټایمز ورځپاڼې دا خبر بې بنیاده دی. نوموړي د دې خبرې وضاحت کولو سره وویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري او د پاکستان اټمي پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره دی. سعودي عرب د وسلو د نه غصبولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډے ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټمي وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې.
ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په ښه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردې جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی. د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالره د بشري مرستو ورکولو ژمنه کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرني هیواد له پاکستان سره د اگزیکټ ادارې په اړه رابطې کړې دي، نو نوموړي په ځواب کې وویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپلې اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جعلي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالره ګټلي دي، خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې اف آی اے په کراچي او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپې وهلي او د ځینو کارکوونکو نیولو سره یې اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د اگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه پکار ده چې پاکستان د بهرنیو څېړونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته تاسې غوږی په کورم ایجنسی کې د سورلو گاډو مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې په سیمه کې د پولیو د کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور گاډی نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. د دوی په خبره د کمپاین پر وخت په پاټکو باندې د لیوی ځواک سرتیري ولاړ وي، کچړي گاډی نه ورکوي نو بیا یې په جیلون کې اچوي. په دې اړه نور تفصیل لسی مینه د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی په رپورټ کې ورو.
پکور مګې د سوالو گاډو مالکان او ډرایوران دغه الزام لګوي چې په سیمه کې پولیو کمپاین په وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور او زبردستي گاډي نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. د تابع خونی خېلو اول جان چې دا یو ډرایور د مشال لډیو دوای کمپاین په وخت په باټکو باندې د لیوی ځواک سرتیري ولاړ وي او گاډي ورنه نیسي. دی وای چې که څوک د سرتیرو خبرونه مني نو بیا یې وهي او جلونو ته اچوي.
مو جیل تابع ورور غلا وای ما خصدار شین ختیار نه بلکای او مو ته تکلیف رسته یو دمو کم سه کم 5000 به دختاره وشي پس زبردسته خبره ټوټل پس زبردسته خبره ته وای ورور غلا وای ما ټکای مده وی کسته کور د ورور غلا
واضح دی چې بسیما کې حرامیاش د پولیو دوه کمپاین کیږي چې بده کې د یو کمپاین لپاره سلو رزه مقرره شي ودی. د گاډو مالکانو په خبره بسیما کې د هر کمپاین په وخت تر اتو پورې گاډي استعمالیږي خو چاته هم د دې موعظه نه دی میراو شوی. خدارو بشات یو بل ډرایور مشال لډیو ته وویل په سیمه کې کمپاین د شروع کېدو نه مخکې دوی خپل گاډي په کورونو کې ودروي ځکه چې د مفت خرچې دوی نشي برداشت کولای.
کومکدار گاډي دی دا تقریبا وخه توریزی سر ډیر کام یا کنا د 2000 روپۍ ډیزل خوري او ریزه خماسي لوړه څنګه ډیزل مو د جیبا کا گاډي کې چې څه نقصان وکړو
15000 تر اسی
خطا کی دا یو یو احساس موت شي کنا تقریبا 15-20000 روپے بنی وای سال ودی کی متا دا ڈیزل پیسې نه ملوي.
دا گاړو مالکان او ډرایوران وای دوی سره دا غبط چلند منځنی کور می د تنظیمي لخوا کیږي. مونږ په دې اړه د پولیټیکل تنظیمي دریز معلومولو لپاره کنټرول روم سره رابطه وکړو نو هلتنه مشال لډیو ته دا اول شول چې د منځنی کور می مرسیال پروتوکول ایجنټ رحم الله مسعود تاسو سره خبرې نشي کوله ځکه چې هغه لګ مصروف دی. د کور می ایڈیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لډیو سره په خپلو خبرو کې دا اومنله چې په پولیو کمپاین کې چې د کم گاړو ډرایورانو دوی سره کار کړی دی هغوی ته د پولیټیکل انتظامیه لخوا تر اوسه خپله موعظه نه دی ورکړل شوي. دوی ویل چې هغه ټولو ډرایورانو ته به خپله موعظه ډېر زر ورکړل شي.
موږ هر ګاډي ته خپل غویر کوو چې موږ سره ډیوټي یو چې موږ سره سټیټ نه وو هغه خپل ټیکلې د چې مخیا ګاډو ته پیسې مې نه شي مو یې به پی سي دا ډیماند کړه دا ویل چې زبدا کولی پیسې ورکړم او دا چې یې پیسې سنٹرل کورم سره دا غټول را ډیماند موجود دي دا مغو مت ګول ډیر کې سپورټ کوي دا مت
واضح دی چې منځنی کورما یا وغریز سیمه دا چیرته کې چې د هر کمپاین په وخت د 50 کالونه کم شاوخوا 55 زره ماشومان ته د پولیو کتری ورکول کیږي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مسافرو خبرونه.
مشال رادیو ته تاسې غوږ د خبرونې په دویم نیمه کې تاسې لپاره ونیس پروګرام د سولې په لور لرو. خو اوس وخت شوی دی د سهار 10:00 انیس اجمل نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاري او تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پر مشال ریډیو ته ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه خبرګونونه د واسو پر اساس او له وخته مخکې وو. په شمالي وزیرستان کې چارواکو بیګام مشال ریډیو ته ویلي دي چې پر ناوخته په دتخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې ده چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د پېښې په اړه لا چا نه ده منلي. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر اوس په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي او سیاسي ګوندونه به په اعتماد کې اخلي. د پاکستان حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان پر ویلي دي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتي کوي خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسله والو څخه بیرته په ولکه کې اخیستې ده. د فرانس خبري اژانس د هغو قومندانانو چې نوې غوښتنې واغوستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسای با سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېر ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. او د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ ویلي دي چې په دغه هیواد کې د شیعهګانو په جماعت باندې حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي پولیس کې تقسیم پیدا کول دي. مفتي عبدالعزیز الشیخ چې پرون یې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون خبري کول ټینګار یې کړ چې د سعودي قوم او ټولنه متحده ده او څوک یې هم نشي جدا کولی.
انیس اجمل بچې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو. ځو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپل ادارې سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوې ځانوجونکې حملې باندې لیکلي دي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په حیث سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټولې اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. ادارې وایي چې داعش وسله والې ډلې د پیښې ذمهواري اخیستې ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثره ملکونو کې ناکراري ده او سعودي عرب کې د سه حمله کولو مقصد د اولس ترمنځ نااتفاقی او مسلکین خطی شروع کول دي. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداري اخره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بارني لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دي، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه اندازې لګي چې راتلونکو کې به دا مسله ډیر سنگین شي او د سره به لوی تباهي او بربادي شي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکې آج او مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږیش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوې چې صوبایي محکمې یو سل شل میگا واټه بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. اداریه د پیسکو په حواله لیکي چې کومو ځایونو کې اتیا فیصد پورے د بجلی اغلا کی گی یا بجلی ضائع کی گی حل توا د شلو گھنٹوں نہ ترسلیر گھنٹوں پورے بجلی بند ولیشی دارنگ کے کموسیمو کے لس اتیا فیصد پورے بلو نہ جمع کی گی حل توا بیخی لوڈ شیڈنگ نوی اداری آخر کی لکھی کہ د بجلی لڑکے د صوبائی حکومت اقدامات دستائیں وڑ دی خو حکومت لا د بجلی نوے منصوبوں باندھے ہم کار پکار دے چې دغه رنگ د بجلی کمی پورشی او ورسرا ورسرا صوبائی حکومت لا د وبڈا او پیسکو سرا مرست پکار دی چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې د بجلی اغلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان او ورځپاڼې په پاکستان کې د فوزي عدالتونو او رویټرز خبري اجنس د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخند اسد نه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کېږي چې په دغه عدالتونو کې به د انصاف ټولې تقاضې سرته ونه رسول شي او باید په اړه خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بل خوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخ نا موجود عدالتی نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پردی ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتی نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دي ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یو سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو لپاره د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په وسته ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپل دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمائندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري اجنس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غنی د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه یې د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقونو ډیر کارکونکي بیا وایي د دغه وسوال لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کله مو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسله‌وال ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دی پیل کړی. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه یو مقاله خبره کړې چې مهمه برخه یې له فرشته جلال زئی څخه اورو.
جنرال جان کیمپل ویلی چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونتوانېدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅې کوي. کیمپل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریې په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبریالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کیمپل د خپل خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، چې د کیمپل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پریس وایي جنرال کیمپل په دې وینا سره خپل پخوانی ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسیدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر سیمه ایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کمپبل پرون خبریالانو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر زیات شوی خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کمپبل څرګنده کړي چې هغه یو شمیر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
مشال ریڈیو تا سی غو کی قدر منو دن کو ڈان ورسپانې د پاکستان د خزانه وزارت لخوا راتلونکي مالی کال کې د ضرب اعظم اپریشن او د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره د ورکل شوي بچ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکي چې د دواړو مقصدونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکل شوي اندازه او په مختص شوي بجټ کې کافي فرق دی چې په کار دی وضاحت دي وشي چې ولې د اندازې نه زیاتو پیسو ته ضرورت دی. د دې مقالې نورې برخې ملیحه میرزاده ناورو.
ڈان ورسپانه لیکي د پاکستان د خزانه وزارت هغه معلومات په ډاګه کړی دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په ضرب اعظم نومي عملیاتو تر اوسه څومره پیسې لګولې دي او دا چې د قبایلي سیمو د بې کورشو خلکو د بیا ودانې په مد کې به څومره خرچه کیږي. ورسپانه لیکي د خزانه وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه تر اوسه په ضرب اعظم اپریشن 5.5 بلین روپۍ خرچ شوي دي. د راتلونکي کال لپاره د یادې پوځي کاروای ترڅنګ د کډوالو د بیا ودانې او بیا رغونې لپاره د 1.6 بلین روپو بجټ ښودل شوی دی. بلخوا د خزانه سیکرټری د سینټ یوې کمیټې ته ویلي دي چې راتلونکي مالی کال د پوځي کاروای د جاري ساتلو او د گوادر کاشغر اقتصادي لارې د امنیت لپاره به 5.5 بلین روپو ته ضرورت وي. بیا په اضافي ډول حکومت د کډوالو لپاره د 1.5 بلین روپو د بیلولو ترڅنګ د سکولونو او اسپتالونو د بیا ودانولو په مد کې د 3 بلین روپو د بیلولو اراده څرګنده کړه. دغه اسپتالونه او سکولونه په فاټا کې د جګړې له امله اغیزمن شوي دي. ورسپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې سینټ ته د ورکړل شوو شماریاتو تر مخه ټولې پیسې د 8.5 بلین روپو برابر جوړیږي چې د 1.6 بلین روپو د مختص شوي خرچې نه اوس هم ډېر کم دي. د ورسپاڼې تر مخه په دې کې 8.5 بلین روپۍ فرق راځي چې وضاحت یې ضروري دی. ورسپاڼه لیکي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا د امنیت لپاره منظور شوي اضافي پیسې 3.9 بلین جوړیږي نو بیا حکومت ولې 1.6 بلین روپۍ غواړي. ورسپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې دا باقي پیسې به له کومې خوا راځي. د ورسپاڼې تر مخه ولې بیا د کډوالو د بیا رغونې لپاره دومره زیاتو پیسو ته ضرورت دی. ورسپاڼه لیکي راتلونکي مالی کال لفاټه سره تعلق لرونکو د 3 لکونه کمو کډوالو د بیا رغونې لپاره که د پیسو اندازه ولګول شي نو د یوې کورنۍ په سر 1 لک روپۍ جوړیږي نو بیا ولې دومره زیات شمیر ښودل شوی دی. ورسپاڼه دا پوښتنه هم راپورته کوي چې تر اوسه د یوې کورنۍ د نقصان تخمینه نه ده لګول شوې نو څرنګه حکومت د هغوی لپاره د 1.5 بلین روپو اندازه لګولې ده. ډان ورسپاڼه که څه هم د امنیت لپاره د حکومتي لګښت پیلیدل او په اړه یې معلومات په ډاګه کېدل یوه ښه خبره بولي خو بیا وایي چې پکار ده چې د لګښت په حقله د شماریاتو سمه څارنه وشي چې پارلمان دې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. ورسپاڼه لیکي پکار نه ده چې د یو مقصد لپاره بیلې شوې پیسې پر بل مقصد ولګول شي.
مشال لړیو ته تاسو غوګي عملی هم زده و چې تاسو رپورت وړاندې کول کډمنو په کراچي ښار کې د امنیتي حالات له وجې د تیر سو کلونو راهیسې د پښتو مشایرو په تر سره کې دنه کې کامې راغلي وو خو اوس په دغه ښار کې امنیتي وضعیت مخ کې په پرتله ښه شوې ده او ورسره د پښتو مشایرو لړۍ هم یو ځل بیا شروع شوې ده. ظفر کریمی هم یو دغه شان مشایرې ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ په پښتون مېشته سیمه قائد آباد کې په خپل کور ادبي او کلتوري مرکز کې تیر ماښام د غزل شپه ونمانځل شوه. په دې کې د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه راغلو په لسګونو شاعرانو او ادیبانو برخه لرله. په مشاعره کې د پښتو بیلابیلو لهجه ویونکو شاعرانو ګډون کړی و. د منځنۍ پښتونخوا کراچۍ مېشته شاعر نیک بادشاه خپل کلام واورولو.
دا ګدر په لار راغلم خاڑ اران د گدر دی مد عشق شی فڑ لی دے کسا کے زڑ پسر دی ستا دی کلی کسے خاورے یار ماتا مشکم بردی.
په مشاعره کې پښتنو په اوسنیو حالاتو ساگر تنقیدی او تاج برخان بونیر بابا خپل شاعری وړاندې کړه چې لوریدونکو یې داد واخیست.
دا چې مونږ جړوي سو دا زمونږ چې ویر خوخته
دغه سوک پی جندل غواړي، دغه سوک جړول غواړي، ما ته خپل خاور جاړي، ما ته خپل غرونه ویر جندي، محبوب رانه په زلفو او په شونډو غزل غواړي.
اے د علم د کاڼي سخته ولی جاړي، خیر د امن ته د کوم خلق غواړي، او د پښتون مرای ته هر ګیدړ زمری دی، پښتنوله په مرای خخوي داړي، او پښتنیلا دغه غم ډیر دی تاجبر، او وچې شونډې د روانه دراړې دراړې، پند د هجرتونو تینا کوز نشو، ستړي دی خیبر دی ورته وګوره، تا وی خپل خاور خپل اختیار زبا، څوک کډه پسر دی ورته وګوره.
نور احمد باچا څوک چې په کراچي کې د پښتو مشاعرو مالګ غنل کیږي، خپل کلام یې په ترنم اوریدونکو ته وړاندې کړو.
د ظالم ظلم داسې خلاق یاره بلې باچا، د ظالم ظلم داسې خلاق یاره بلې باچا، چې د قام کوم وګړې وینا ما بیسړه ولاړ دې لکه ګیرې چې د ساحل سره جوړ ولاړ دې، د هر مجبور سره می دغه رنگ زړه ولاړ دې.
د مشاعر مشر هبت خان شیرانی په اخر کې خپل شاعری مینوالو ته واوروله.
زله چپو د دریاب هیچاره بهر نکړما، غنی لیدمې په سایل باندې لاسونه ډیر، زما د مرګ پر ورځ قسمت ته ګوره واړه بندو، غنی په خار کې د ګلونو دکانونه ډیر.
یاد دی وی په کراچۍ کې د بدامنۍ او هدفي وجنو لقبلا په دغه خار کې د نورو ادبي او سیاسي خوځښتونو ترڅنګ د مشایرو په تر سره کېدنه کې هم کمې راغلې. په دغه خار کې د امنیت د ټینګېدو سره یو ځل بیا شاعرانو خپل ادبي هلې ځلې شروع کړې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی قدر مردون کو، اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام د سولې په لور. د مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه کې نن په دې بحث شوی چې د پښتنو په ټولنه کې تشدد ولې ډیر دی، د خلکو ترمنځ دښمنۍ وجوهات څه دي، او دا څرنګه حل کیدی شي. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور.
د پښتنو اکثره سیمو کې دا مهال د اشخاصو، کورنیو، کلو او یا هم قومونو ترمنځ داسې شخړې روانې دي چې دوی په یو بل پسې ټوپک راخیستی دی. د نن ورځې د سولې پر لور خپرونه کې پر دې بحث کوو چې د کلو بانډو خپل منځي شخړې څنګه له جګړې بغیر د خبرو له لارې حل کړو. زه بشیر گواخیم د سولې پر لور خپرونه کې مو هر کله غوم. په خپل منځي او دښمنیو کې ډیر خلک وجل شوي، زخمن شوي او ډیرو مالی زیانونه لیدل دي. ډیر څېړونکي، قومي مشران او پوهان په دې باور دي چې د تشدد د زیاتېدو په وجوهاتو کې له تیرو څلوېښتو کلونو څخه پښتنو سیمو کې د روانو سیاسي وسلوالو نښتو، د تعلیم کمی، پرمختیایي کارونو نشواله، د پښتونولۍ د اصولو غلط کارول او بې ځایه غیرت شامل دي. د خبر د جمرود قومي مشر ملک اسرار الله خان مشال ریډیو ته د دوی په سیمو کې د ځایي اوسیدونکو او قومونو ترمنځ د تشدد د رامنځته کېدو او زیاتېدو د لوی سبب په اړه وایي.
ډېرې لانجې خو ځمکې په حوالې سره وي، جایداد په حوالې سره وي، کنه نو زیاتې جرګې خو جایداد په حوالې موږ ته مخې ته راځي. دا خو د پویو سره تعلق لري صاحب، دا خو زه د قبایلي علاقې نه علاوه هم تاسو ته وایم چې په سټو د علاقو کې دا پورا چې دا موږ ته وایو چې ترقي کړي، دا په دې کې هم سړی اول خبرې اغلې چې داسې ډېرې خبرې دي او جګړې ته لاړه شي خبره، کنه او بل دا خو د انسان فطرت هم داسې دی چې ځینې وخت کې انسان جذباتي شي، نو هغه جګړې ته خبره لاړه شي. او دا خو به ډېره ښه وایي، دا خو په ټوله دنیا کې جګړې ته خبره نه ځي. ته وګوره په ټوله خطه کې وګوره، بیا په ټوله دنیا کې وګوره، دا ټولې په خبرو بیا وروسته حل شوي.
د پښتنو په اکثر سیمو کې ځینې مسلو په لزګونه کلونه اخیستي او مرګ ژوبله هم پکې ډېره شوې ده، خو ځینې بیا زر حل شوي. د زر حل کېدو وجه دا وي چې خلک مخکې تر دې چې ټوپک ته لاس کړي واک قومي سپینګیرو ته ورکوي او د ستونزې د حل لپاره جرګه راغواړي. د سولې پر لور خبرونې لپاره چې کله ما د دې موضوع د څېړلو په خاطر د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله ته ټلیفون وکړ، نو هغه په همدغه سی یوه جرګه کې ناستو.
کنن د تزویر م په دینن ورته په دینې مقامانه وسو تا جی کال کړه د په دې مقامانه لکه مونږ په یو جرګه کې یو غړ د تنازع د زمکه او هغه د ریس راغې نو د وسو د خلکو د روته مبارزې نو وسو د خبره روانه د په دې جرګه سیستم باندې د یو دوه قبیلو او هغه کې لکه دغه د جرګې په لارې باندې کوشش دی که الله پاک ته د خیر د سلام راولېږي نو لکه زیات په کې د زموږ مسالې دي مخکې په کې اسې په کې دلته کار د پښتنو متعلقه بدقسمتۍ نه په کې دا برانته د نیول پرانستلې نو دا په کې لکه شوي و خو الله پاک خیر کړی دی نو اوسې لکه دې تم جرګه ناسته ده چې الله یې چرته یو د خیر ذریعه وګرځي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په دود دستور او کلتور کې حجره ډیر اهمیت لري. دلته د کلی مشران راغونډيږي، د خپل چاپرچل په مسلو خبرې او تبصری هم کوي او لټنګ ټکوره هم خوند اخلي. حجره نه یوازې د ملما د ناستې ملاستې ځای وي، بلکې قومي مشران پکې د لانجو د حل لپاره جرګې هم کوي. په دې وروستیو کې د بې امنۍ او اقتصاد خرابوالي خاری ژوند او ځینو نورو وجوهاتو له کبله د حجرو ناستې کمې شوې دي. د سولې زولارو د کشالو د حل لپاره کارکونکو ادارې جسټ پیس انټرنیشنل بنسټ ایښودونکو مشر علي ګوهر وایي د حجري کلتور ختمېدل د تشدد زیاتولو ته لار پرانیزي.
زمون پښتنو روایت هغه مونږ پریښو د غنینو پښتون چې کوم په خواسه کړی دي کاغذ اول خو به دشمنی وي نه او کوي به نو هغه به ډېر د پښتو وي هغه به چې کوم دینو د پښتون بلای په یو سیز باندې خلک نښتې وځکه به وي او هغه سیز به لکه دا و چې لکه ماشوم سره به یې نو ډز بنه کې زنانه د سره نو ډز بنه کې مو هغه په پټه به چا پسې ډز نه کې چې څوک دشمن دې ته شي نو ډز به پېنه کې جمعات کې به پې ډز نه کې دا ټولې خبرې زمونږ په خوا په پښتو کې وي. هغه د حجرې ډېر مارا کتاب په جرګوم دی په دې پښتون ولر مې نه اوس مې په دې اجرام لیکلی دی ولا پبلش کړی مې نه دی نو دا اجرا چې کوم نه کنه اجرا زمونږ داسې یو ځای و چې مونږ خلکو ته پښتو خوله او د پښتو هغه سبق چې بچانو ویلې چې څوک ته اجرا پاس ویلې شي نو هغه کیسه ګرانه وړېره بیا به هغه ته پښتون نشو ویلې نو دا زمونږ هغه اجرا مونږ نه لاړه.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. د تیرو شلو کلونو راهیسې دا نښتې پر ډیورنډ کرښې پرتو سیمو ته هم غځېدلې او هلته یې پر خلکو نیغ په نیغه اغیز کړی دی. د دې جګړو له وجې د کرښې دواړو خواوو ته د خلکو روزګارونه خراب شوي دي، اقتصاد یې کمزوره شوی او له تعلیمه لرې پاتې شوي دي. ارواپوها یا د نفسیاتو ماهره ډاکټر روبی شهریار چې د جګړه ځپلو ماشومانو سره ډیر کار کړي وایي چې پښتنو کې د برداشت د نشوالي او په هر مسله د ټوپک راخستو وجه بې تعلیمي ده او د نښتو له امله درې نسلونه له دې بنیادي او ضروري انساني حق څخه محرومه پاتې شوي دي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته. نو دین چې دین او مور او پلار چې دین هغه سبق نه دی ویلې، مور چې دین سبق نه دی ویلې، پلار سبق نه دی ویلې. هغه چې کوم د سن را روان دی هغه سبقونه نه دی ویلې. نو هغه چې دین او هغه ما خپل ماشومان چې واړی نو هغه خو پکار دي چې جنې الکی پکار دي چې پای سندش په پکار دي چې نغې سکول ته لیږي. نو چې هغه جنې چې دین او پینځو شپه وکړې چې نغې بس په کور باندې کینی الگ باندې چې دینو مزدور شروع کی بهر جنې باندې دا چې کور جنې کور کار مار کوي چې هغه 12 13 سال شي نه دا غي باریک وادو کی ته دا خو څومره زیات لغت تشدد دی. خو الگ هم چې دینو 16 17 سال شي هغه چې دینو ډایرکټ هغه وادو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کلی وی خو ډیر پښتانه به تعلیم دین او لبل خو د دوی په زینو کې د جګړو او بی امنۍ ولوجي پرمختي کارونه هم ډیر کم شوې دي. په داسې حال کې خپل منځي دښمنۍ دوی نور هم شاته پاتې کوي او د ترقې مخه یې نیسي. په هان وای چې د شخړې د رامست کېدو په صورت کې صبر کول د نوري وینې تویدو مخنیوي کول شي. علی گوهر وای له همدې وجې خپل مقابل کسته بخنه کول تر بدل اخیستو ډیره ګټه لري.
ټولو کې غټ مسله انسان ته چې کوم نه غزان بدلول دي او ځان بدلون چې کوم نه دا ډېر ګران کار دی په بل باندې تنقید کول دا ډېر آسان کار دی. د ځان بدلولو لپاره دا قرآن کې ما دا غین راغستې دي او زه اکثر په دې کوم او دا ډېر دا یو ما ته ډېر ښه رزلټ را دي هر ځای کې او هغه دا را چې انسان سره قرآن کې دا دي قرآن مجید کې چې درې قسمه زمونږ نفس دی، نفس اماره لوامه مطمئنه. یو د پیغمبران نفس چې دا غین اړو بدی کیږي نه، یو د شیطان نفس دی چې هغه همیشه بدی کوي. یو د مونږ ری چې مونږ نه بدی وشي بد وشي نو فوراً مونږ ته دننه وویل شي چې هو دا دې ګورې بد وکړو. اوس دغه بد که مونږ لږ ورو ورو دې سره کار وکړو نو لکه هغه مونږ بیا د مونږ ته بیا وایي چې دا بد چې کوم دی نه دا تا خو نه کړو، نو هغې نه مونږ په اسلام کې ته بیا که مخکې لاړ شي نو وګوره نو بیا د معافی یو چې کوم دی لکه چې که ته قتل چا وکړو نو تا ته قتل شته ته بدلا اخیستې شي. بیا یې په دویم نمبر دی خون بها، خو که هغه تا د خدای د رضا لپاره پرېښود نو هغه بیا د الله تعالی سره د هغې بیا سدي هغه به الله تعالی درکوي تعالی.
لوی لوی شخړې د ننواتو په کولو حل کیږي. که څه هم د پښتنو په مختلفو سیمو کې ننواتې په مختلف شکل کیږي، خو په عمومي ډول ویلی شو چې کله یو چا یو بل کس وژلی یا یې ورته نور څه نقصان رسولی نو د قومي مشرانو په ملتیا د قربانۍ د پسه سره خلک ورځي او بخښنه ترې غواړي. په پښتنو کې دا ښه خبره نه ګڼل کیږي چې کوربه سړی دې ننواتې رد کړي، نو ځکه خو ستونزه بغیر له نښتې کولو په سوله ییز ډول حل شي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته د همدغه سی یو تازه مثال یادونه کوي.
دلته یو واقع شوی و، یو ماشوم چې وجره و هغه کې د ننواتې سیستم و چې پاکې دي کې کم خلکو نو هغه د چا چې هغه مسله و نو هغې له کار یو ملګرو ته مشرانو ته یا د ټلیفون په ذریعه او یا د جواب په ذریعه باندې لکه خلک یې خبر کړل او هغه ننواتې په شکل باندې پرون مونږ هغه کلي ته لاړو. ډېر ګڼ تعداد کې یو عالمه مرسو نور مخو ملک خان پکې راسو نو هغه ننواتې په هغه کلي والو باندې لکه د جرګې په شکل وکړه او هغه خبره د هغه کلي د اسانۍ طرف ته راغله او هغه ننواتې ومنله. شکر دی اوس وزما پښتانه به لکه د هغه خبره چې مړه شو خو لکه لږه قلم سرله راغلی دی اوس خلک به دې پوهېږي لکه یو فریق ته یو کس مړي وه بل طرف ته نه نو خلکو کې دا شعور هم راغلی دی. دا سوچ هم کوي چې یاره که زه پکې مړی وکړم کې یو را واوړي هغه به بیا زمانه کړي خیر د بدل نه دا خبره خلاصه کړو. لکه دا سوچ خلکو کې ورسره پیدا شوی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په اکثره سیمو کې د یوې مسلې پر سر نښته او جګړه اول وشي او خبرې وروسته. د عدم تشدد د فلسفي پلویان، د شخړو د حل څېړونکي او قومي مشران وای اول باید خبرې وشي ځکه چې وینه په وینه نه منزل کیږي. په خبرو د وړې او یا لوی لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکوي نو هم جرګه ورته ویل کیږي. د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه وایي.
ګوره چې که څومره هم ته جګړه وکړې یا مرګونه وکړې یا بدی وکړې یا دښمني وکړې یا بد وکړې ته به خبرې ته خامخا یوه ورځ خو به کینئ که نه. آخر ګوره دا خو دنیا مسلې که په جنګ حل کېدی اوس به په دنیا کې امن وای، ځکه چې دونه جنګ وشو چې خو په جنګ مسله یوه هم نه حل کېږي. مسله حل کېږي په خبره باندې. نو داسې خبرې چې لږ ټایم پکې لږ شوی وي هغو کې مونږ کاڼي دو تیګه چې مونږ ورته وایو دس دو د امن دپاره د سولې لپاره چې ډس پکې نه کېږي نوره هغه دو نظر نه حل کېږي. او داسې مسلې چې کومو کې لکه شل کاله تیر دي دیرش کاله تیر دي نو هغه بیا دواړه فریقین نرم شوي وي او تاوانونه هم پکې شوي وي او مرګونه هم پکې شوي وي نو هغه بیا داسې ښه غوندې حالې چې راوځي نو خبرې ته تیار وي او خبره کوي لکه مشرانو ته که پکې مشکلات نه وي. زه تا ته یوه هغه کوم خبره چې فرض کړه په خپل پاغه کې جرګې مشري مو کوله زما د هغه نه مخکې پکې مرګونه شوي وو د پیدایش نه مخکې لکه په 57 کې هغه مسله شوې وه او قدرت هغه ته ګوره چې هغه خبره ما نه راغله اوس او یو دوه کاله کېږي چې هغه ما حل کړه په هغه کې څه درې څلور مرګونه شوي وو دوه درې پکې زخمیان شوي وو که نه نو داسې کومې زړې مسلې چې وي که نه عموماً دغه تې لګم چې مشران تکړهیي د علاقې مشران تکړهیي که نه مخلص وي نو هغه انشاءالله چې حل کېږي او زما ځانیم دا کوشش دی مونږ دوه درې روغې نورې جوړې هم وکړې او اوس هم دا کوشش دی چې کومې دا زړې مسلې دي دا دا ډېر لږ کوشش غواړي لږه خواري غواړي انشاءالله چې دا مونږ حل کولو ته بیایو انشاءالله چې حل کوو به
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت امدومره ز بشیر ګواخ در سره اوس مخخه کوم خوشاله اوسم